دولس بجې او دیش دقیقې سویل نوریاس نوریس خیو ځل بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهم خبرونو لاندې زورو.
ولسی جرګه کې دولسو کاندید وزیران ته د رای ورکولو بهیر روان دی. له ولسی جرګې د ازادي راډیو خبریال وایي د ولسی جرګې نصاب پوره دی او 103 وکیلان په جرګه کې حاضر دي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن ازبکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د ترانزیت په ګډون په بیلابیلو برخو کې څه باندې 21 موافقې لاسلیک کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په سرکڼو ولسوالۍ کې د پاکستان له خاورې د توغول شوي توغندي په چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. په پام کې ده چې د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس نن له پاکستاني مشرانو سره وګوري. د امریکا د متحدو ایالتونو او جنوبي کوریا پوځونو نن خپل تر ټولو ستر پوځي تمرینات پیل کړل. د ترکیې ولسمشر ویلي هغه سوداګر چې هڅه کوي خپل شتمني له دغه هېواده بهر وباسي خیانت کوي.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار د وو د ماشام تر وجو پر منځنۍ سپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شاره پنځه سپا په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د غرض کولای سي زموږ د خبرونو او د غرض د نورو خبرونو تفصیل راپورونه او تحلیلونه زموږ پر وی پڼه هم وګورئ پاتم د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم یو ساينسي مطلب ته ورځو. روسي غوړي راتلونکي میلادي کال جلا ډول انټرنیټ فعال کړي چې نور هیوادونو ته به هم ورکړل سي. د دې موضوع تفصیل اسمت سروند کوي.
روسیا غواړي چې راتلونکي 2013 کال جلا انټرنیټ فعال کړي. دا انټرنیټ په د بریکس غړو هیوادونو ته هم وغځول شي. د ډیفنس ون د راپور لمخې دا انټرنیټ په له اوسني نړیوال انټرنیټ یعنی دومن نیم سیستم جلا وي. د روسیې د امنیتي چارواکو په وروستۍ غونډه کې د یو ډي ان اس د متبادل په اړه خبرې وشوې. د دوی په وینا کې روسیا په دې کار کې بریالی شي له سایبري حملو به وژغورل شي. د دوی په باور دا انټرنیټ په د روسیې ترڅنګ په هند، برازیل، چین او جنوبی افریقا کې چې د بریکس ټولنې غړي دي فعال شي.
راپور واوریده. او دوستانو وسم د ژمنی سرسام او د معمول سرسام اونیس پروگرام لرو د زهرو کاروان پروگرام خبرې دوته چمتو دی او ردو ته را سره پاتې سي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چی روغ او جوړ بیاست. زاود نافع همت او زما همکاران د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشر د ورستیو سرګندونو په اړه راپور لرو. د دې بنسټ مشر جان سوبکو وایي چې تر څو د طالبانو مالی سرچینې وچ سوي نه وي د هغوی پر وړاندې جګړه نسی ګټل کېدای. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خورمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو تر اگرځو چې روقیه علیزه وړاندې کوي.
د کمانډو ځواکونو د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د نشي موادو پر کارخانو د عملیاتو په نتیجه کې تر 2000 کیلو ګرام زیات نشي مواد نیولې دي. د هلمند والی حیات الله حیات د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان او بهرني ځواکونو د دیشو، باغران، موسی کلا او خانشین په ولسوالیو کې د خپلو ګډو عملیاتو په لړ کې په موسی کلا کې 1500 کیلو ګرامه د تریاکو محلول، 300 کیلو ګرامه هیروئین، 15 کیلو ګرامه چرس او 150 کیلو ګرامه تریاک نیولې دي.
موږ ځانګړي عملیات لرل په موسی کلا کې چې د موږ قوتونو 8.12 ټنه مواد مخدر لمنځه ویوړل. تا چې په دغه کې پلسګونو ټنه مواد مخدر لمنځه لاړ دي. په دې کې تقریبا پلسګونو مخالفین لمنځه لاړ دي او همدارنګه د ماینونو ډیپوګان او نور لمنځه لاړ دي.
افغان ځواکونو په موسی کلا کې د نشي موادو د تولید له کارخانو څخه 308 کیلوګرامه د امونیم نایټریټ په نوم کیمیاوي مواد هم نیولې دي. له نشه ای موادو مسکراتو سره د مبارزې اتلی او قضایی مرکز د عقرب په میاشت کې د شپږ دیش پیښو لومړنۍ څېړنې بشپړې کړې دي. له نشه ای مواد سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد موحد د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی ته د اقرب په میاش کې د امنیتي ادارو له لوري د نشه ای موادو د قاچاق په تور یو 50 کسان معرفي شوي ول چې په هغو کې دوه تنه دولتي کارکونکي 15 ښځې او یو ایرانی شامل وو.
د
اقرب په میاش کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته په مجموع کې د 6 پیښو په تړاو 150 نیول سوي تورن کسان معرفي سوي ول چې په مستقیمه توګه تر 2 کیلوګرامو له زیاتو نشه یي موادو سره نیول سوي ول. همداراز د اقرب په میاشت کې د دې مرکز ابتدایي محکمې 8 کسان له 6 میاشتو څخه تر 20 کلونو پورې په بند محکوم کړي دي.
له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس د اقرب په میاشت کې د دې مرکز ابتدایي محکمې 6 قضیې، استیناف محکمې 20 قضیې او د ستر محکمې د امنیت عامه دیوان 4 قضیې څېړلې او تورن کسان یې محکوم کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ملي امنیت ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر کې یو تن هغه مهال نیولی چې د نشه‌یي موادو او یا کپسولونه هندوستان ته قاچاق کول. د کندهار ولایت د ملي امنیت ریاست د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل دا سړی چې غوښتل یې په خپله خېټه کې ځای پر ځای کړي کپسولونه د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي نیولی دی.
رقیه علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیدار د مشر جان سوب کو د ورستیو سرګندونو په اړه یو راپور لرو.
تر هغه به د طالبانو پر وړاندې جګړه و نه ګټل شي چې مالی سرچینې لمن زولاړې نشي.
په روزګان ولایت کې بیا بزګرو د کوکنارو په کښت لاس پوري کړی دي.
مجبور یاست پر ورور چې مجبور نه سن بیا دا کار نه کو. موږ پوهیږو چې دا اسلام تم تاوان رسوي، نور مملکتو ته هم رسوي.
د شیشه یا کریستال د زیانونو په اړه له ډاکټر نجیب الله شنواری سره مرکه لرو.
ټول نه خطرناک شکل چې دی د پیچکاری او کولو د لیارې دی. هغه کسان چې د دې لیارې استفاده کوي په سږو کې البلا یا غوړې کڅوړې هوایي کڅوړې چې دي هغه زیاتې تنبې کږي او بیا وخت داسې راځي چې تنبې نشي اخیستی.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم اورېدلی سي.
ستړیا، دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوب کو وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو پرته د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې ګټل امکان نه لري. جان سوب کو له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو د وروستیو نظامي عملیاتو هرکلی کړی او دا یو مهم ګام بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې 2 اونۍ راهیسې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې 10 ټن مخدره مواد له منځه تللي دي. په دې اړه عبدالله هنرزی راپور لري.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوب کو له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو له منځه وړلو باندې ټینګار کړی دی. ښاغلی سوب کو ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې ګټل هغه وخت امکان لري چې په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو ستره مالی سرچینه یعنې مخدره مواد له منځه لاړ شي.
تر هغو به د طالبانو پر وړاندې جګړه و نه ګټل شي چې مالی سرچینې له منځه ولاړې نشي. جنرال نیکلسن په ډاګه وویل چې مخدره مواد د طالبانو 60% عواید تشکیلوي. نو زموږ نظر دا دی چې که غواړئ د طالبانو پر وړاندې بریالي شئ باید د مخدره موادو پر وړاندې اقدام وکړئ.
ښاغلی سوب کو په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له نږدې 2 اونۍ راهیسې په هلمند ولایت کې د مخدره موادو ستر مرکزونه چې د وسلوالو طالبانو د تمویل سترې سرچینې بلل کېږي د افغان او امریکایي ځواکونو تر هوایي حملو لاندې راغلي دي. د افغان چارواکو په خبره په دې حملو کې 30 ټنه مخدره مواد له منځه تللي او د هیروینو د تولید 3 سترې کارخانې هم ویجاړې شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د تمویل اصلي سرچینې بللي او ټینګار کړی چې دغه ډله د مخدره موادو له لارې ډیر عواید ترلاسه کوي. ښاغلي نیکلسن ویلي چې د افغانستان مخدره مواد په کال کې 6 میلیارد امریکایي ډالر عواید لري چې 200 میلیونه ډالر یې د وسلوالو طالبانو د مشرانو جیبونه ته ځي. په ورته وخت کې د هلمند والي حیات الله حیات وایي چې د مخدره موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ نظامي عملیات اوس هم دوام لري.
موږ د کاجکي په ولسوالۍ د موساقلا واشیر او د شو ولسوالۍ کې د مواد مخدر همدارنګه د طالبانو مراکز په نخښه کړل او لمنځه مو ویوړل چې په دغه کې په لسګونو ټنه مواد مخدر لمنځه لړل دي. دغه دوش په مخکې موږ ځانګړي عملیات لرل موساقلا کې چې د موږ قوتونو 8.2 ټنه مواد مخدر لمنځه ویوړل.
هاخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د مخدره موادو او توریزم پر وړاندې پر هممهاله مبارزې ټینګار کوي. سیاسی کارپو او په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي چې مخدره مواد د افغانستان له روانې جګړې سره مستقیمه اړیکه لري، ځکه نو د جګړې د ختمېدو لپاره باید د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه وشي. ښاغلی همدم که څه هم د مخدره موادو پر ضد روان عملیات ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هغو بزګرو ته هم د کوکنارو د کښت بدیل ورکړي چې له مجبوریه کوکنار کري.
عباد الله هنانزی و چې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشر جان سوبکو د وروستیو څرګندونو په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د روزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او لسوالیو کې بیا بزګرو د کوکنار په کښت لاس پورې کړی، خو دولت لاس تر زنه ورته ناست دی. بزګران وایي چې دولت د بدیل کښت اسانتیا نه ده ورته برابره کړې. دوی مجبور دي چې تاریک وکړي. په ورته وخت کې د روزګان ولایتي اداره وایي چې سږ کال به بزګرو ته نه د کوکنارو د کښت اجازه ورکړي او نه به یې هم بدیل ورکړل سي. په دې اړه نور حال له روزګان ولایت څخه د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
دا کروندګر د ولایت مقام ودانی ته په 200 متری کې د کوکنارو په کرکیله بوخ دی او غواړي چې سشکال په خپل ځمکه کوکنار وکړي. که څه هم افغان دولت په واري واري له نړیوالو شریکانو سره ژمنې کړي او په میلیونونو افغانۍ مصرف کړي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کرکیله صفر کوي، خو سشکال د افغانستان په جنوب کې یو ځل بیا او په تیر بیا په اروزګان کې په زیاته پیمانه کوکنار کرل شوي او یا هم کرل کیږي. بسم الله، د ترنکوټ ښار ولایت مقام ودانۍ ته په 200 متری کې د چرمګر په سیمه کې د نورو کلونو په څیر سږکال بیا هم په خپل ځمکه په ډاډه زړه کوکنار کری، ځکه د ولایت مقام ودانۍ ته په 100 متری کې هم هر کال د کوکنارو کرکیله کیږي او حاصل ترې اخیسته کیږي. دی وایي خپله هم په دې باندې پوهیږي چې کوکنار د ټولنې په زیان دی، خو وایي کاروبار نشته او کوکنار له مجبوری څخه کری. د ده په خبره چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستي او اوس غواړي له همدې لارې خپل عاید زیات کړي او له سره بیرته خپل نوی کور پرې ورغوي او د خپلو بچانو لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
غنم خو نه راته کوي، نو مجبور یو چې تاریخ په وترو خپلم ځکه دغه یو 15 جیرې بځای دي. دغه یو لږ به غنم کو کوم واس په رسېدی، غنم خو بیخي دا مځکه اول کوي نه ولې د اوبو نیستې ده. دلته مې دا کښتو دا شان کړم په خاطر د دغه چې 3 لاکه 4 لاکه زه د خلکو پوره وړی چې دغه شی نه دغه پور زه په هېڅ نسم ادا کولی. دولت خو لاکه ماته 10 روپۍ راکړي چې دا واخه پور په ادا کړه.
بسم الله، دغه راز هم پر دولت نیوکه وکړه چې ورته تر اوسه بدیل کښ نه دی موندلی. د ده په خبره چې اوبه یې په پیسو باندې دي او کله چې هم په خپله ځمکه غنم وکړي نو یو من غنم ورته په 800 کلداری تمامېږي، نو ځکه کوکنار کری.
د دولت څه موږ هېڅ نه غواړو انډیواله. دولت که زموږ سره کولی په دا 15 کاله کې بیا شی کړی وای نو موږ دغه څه کوله، خو وختي به ملا منه دي وای چې موږ یې نه کړو. مجبور یې سفر وروره چې مجبور
بسم الله، د همجی سیمې یو مثال دی، ځکه دلته سلګونه نور کروندګر هم د کوکنارو په کرکیله بوخت دي. خدا چې دولت تر دا مهاله په دې برخه کې څه کړي، دا پوښتنه مې د اروزګان د والي د مرستیال عبدالواحد پټان څخه وکړه. هغه ازادي راډیو ته وویل
د کوکنارو په اړه باندې د اقلیم کوم تصمیم لري او هغه کښت غواړي چې وکړي. منګه تبلیغاتی کمپاین ورته شروع کړی دی، یوه بل هغه صحیح کې چې دولت او د مخالفینو ترمنځ حایل نقطې دي. کله چې خط وړاندې کیږي دفاعي امنیتي خط، کپ چیرته پیدا شي چې په امنیتي ساحه کې د کوکنارو کری بدیل مدیل نشته دی، هیڅ یو روپیم څوک چاته نه ورکوي، دا مطلق امر دی، ورته چپه کیږي به.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د اورزګان ولایتي ادارې ژمنه کړې وه چې دغلته به د کوکنارو کرکیله له منځه وړي، خو د ولایت مقامو دانې ته په لس مترې کې کروندګرو له کوکنارو حاصل واخیسته. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سږ کال راپور ښیي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کرکیله 3.5% او د تاریاکو تولید 8% زیات شوی دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کوم کله هم د تکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. شیشا یا کریسټال یو ډول نشي مواد دي چې د نورو نشي موادو په پرتله خطرونه خورا ډیر دي. دا ډول نشه د انسان عصبي سیستم خرابوي او ان دا چې خبره تر لیونتوب پورې رسیږي. دا چې شیشا څنګه کارول کیږي، له نورو نشي موادو سره څه توپیر لري او امیدوارو میندو ته څه زیان رسوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر نجیب الله شنواری سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې شیشه له څه ډول موادو څخه جوړه شوې ده.
شیشه په بعض اصطلاحانو کې ورته کریسټال یا کراک پله د مواد مخدر طبقه بندۍ کې د تنبیه کوونکو موادو جملې څخه ده. شیشه د هم په نامه یا د اپیدرین په نامه باندې یو ګیا څخه استخراج شوې ده او بیا نور کیمیاوي مواد ورسره یو ځای شوي دي او دغه شیشه یې منځ ته راوړلې ده چې علمي نوم یې میتامفیتامین دی.
که دا راته ووایې چې دغه شیشه په کومو طریقو سره کارول کیږي؟
د خوړل د لیاري هم استفاده تر کېږي، د پچکاري د لیاري هم استعمالږي، د کپسول په شکل باندې بعضي د واخانو کې دا موجود دي د دې نه استفاده کېږي، د پودر په شکل باندې چې دي دا په دوه طریقو باندې استفاده کېږي، یو پوزه کې ولکېږي او د هغې د لارې استفاده کېږي او همدا پودر شکل چې دی بیا په نورو الکولي مشروباتو کې یا مثال نورو موادو کې حل کېږي او د خولې لیاري دغه کېږي. په دوهانی ډول باندې یو ساده کاغذ باندې دغه ماده ایښودل کېږي او بیا دغه مواد دود کېږي. دغه ماده چې د بعض خلک د پچکاري د لارې د پچکاري ساده اوبو سره یا مثلا د اویل پچکاري سره دا یو ځای کېږي، د رګ د لارې دا استعمالږي.
که دغه د هر یو په استعمال پر تاثیراتو باندې وغږیږو،
ټول نه خطرناک شکل چې دی د پچکاري او د کولو د لارې دی. هغه کسان چې د دې لارې استفاده کوي په سږو کې الویلا یا غوړې کڅوړې هوایي کڅوړې چې دي هغه زیاتې تنبیه کېږي او بیا وخت داسې راځي چې تنبیه نشي اخیستی، په ځای پاتې کېږي. هغه مخرش مواد چې تنفسي سیستم په خپل دفاعي سیستم کې باید د منځه ویسي، ځای په ځای پاتې کېږي. یو نواقص دا چې تنفسي مشکلات ډېر زیات منځته راوړي، د سږو کینسر زیاتره منځته راځي. هغه کسان چې دا د زرق د لیارې استعمالوي، کېدای شي چې نور مرضونه هم د دې سره یو ځای، مثلا زړی، تور زړی او سپین زړی، دا کېدای شي چې انتقال کا، ځکه دا خلک تمرکز نه لري چې حفظ الصحه مراعت کا او سی پچکارو نه استفاده وکړي. کله کله د زړو پچکارو نه استفاده کا په مشترکه استفاده کا، نو دا هم د نورو مرضونو سبب کېږي. خپله د زرق د لیارې راسن ځیګر او بیا دماغ ته ځي او د دماغ د زیاتې بیدارۍ تمدې کې دو سبب هم کږي. هغه نارمل پیغامونه چې یو دماغي حجره نه بل دماغي حجره ته لاړ شي، هغه غیر منظم کږي او تمرکز نشي کولای چې څه وکړم او څه ونه کړم. همدارنګه د خولې لارې چې وخوړل شي په کپسول شکل باندې، دا په تدریج ډول باندې جذبهږي. موږ او تاسې په کولمو کې ویلیا په نامه یو رقم ماده لرو چې هغه زموږ او تاسې مفید مواد په جذب کې ډېر رول لري. د جذب پروسه په کولمو کې د منځه وړي، د معدې تیزابیت زیاتوي. دا پودر شکل چې پوز لري خو بعضي خلک استفاده کوي، دا هم راسن هغه دماغي مجره د پوز چې دا هغه هم فلتر حیثیت لري، د پوز ویختان لري په پوز داخل کې چې هغه وظیفه دا ده چې نه پرېږدي چې اجنبي مواد داخل ته لاړ شي. نو د دې موادو سره د دې بیداری تنبیه ډیره زیاته منځ راځي. نو هغه نارمل تنبیه چې په اجنبي موادو په مقابل کې د لرل دا هم د لاسه ورکوي، نو د سردردۍ سبب ډیر زیات کوي.
د هیروینو د تاریاکو د چارسو د دغه نشو سره د دې د نشې توپیر په څه کې ده؟
فرق دا ده چې تاریاک آرامتیا راوړي او دا بیداری منځته راوړي. دواړه یوه کاذبه خوشحالي منځته راوړي. کله چې هیروین استفاده شي نو هغه آرامګي کوم درد لري هم د منځه ځي، بېخوبي لري هغه هم د منځه ځي او آرام پروت وي. یو شی په کیسه کې نه یو یو ګوشه نشین کږي، ولې د شیشې د استعمال سره هغه بیدار وي.
څوک چې شیشه باندې معتاد وي، موږ څنګه وپوهېږو چې دغه کس په شیشه باندې معتاد؟
یو د ټولو نه یې دا ده چې دغه مریضان نشي کړی چې خپل تمرکز وساتي. دغه خلک چې دي په خپلو روزانه کارونو کې پاتې راځي، زیاتره وزن د لاسه ورکوي، پوستکی غونجېږي ځکه اشتها د منځه ځي. کله چې اشتها د منځه لاړه نشي کړی چې ضروري مواد واخلي. دا خلک ناقراره غوندې معلومېږي او دا خلک غیر منظم حرکات کا
کې لږ پر دغه لنډمهاله جانونو باندې بحث وکړي، وروسته به بیا د دې اوږدمهاله جانونو ته ورسو.
یو عمده ضرر یې دا ده چې ذهني مشکلات منځته راوړي. په لنډ وخت استعمال شي که په اوږد وخت باندې استعمال شي، خصوصا په هغه وخت دغه مشکلات منځته راوړي چې کله دې د احتیاط درجې ته ورسېږي یا اجباري مرحلې ته ورسېږي چې بدون د دې موادو د استفادې نه دا نشي کړی چې خپل ژوند مخکې ویسي. کیدای شي چې داسې مهم مهم سندونه د دې خلکو نه خلک واخلي په دې موادو د استفادې سره، چې مثلا د کور سند دی، ځکه دا خوشحاله یو هر څوک ورته یو بااعتماد کاره کږي.
په اوږدمهاله کې که دغه سړی ډیر کلونه له شیشې څخه استفاده وکړي، نو د کومو مشکلاتو سره به دی مخ؟
کله چې میتامفیتامین یا شیشه په اوږد مهال باندې د دې نه استفاده وشي، شیزوپرینا یا هجانات ته رسېږي، دا لیونتوب یا سایکوسیس ته دا مرحله رسېږي، بیرته د دې جوړېدل ناممکن دي. د قضاوت او د فکر او د احساس او دا ټول مرکزونه چې په دماغ کې بیلې بیلې وظیفې سرته رسوي، دا ټول د منځه ځي او انسان یو ابتلا باندې یو لیونتوب ته رسېږي.
اغه امیدوار میرمن شي له شیشې څخه استفاده کوي، پر هغه باندې به د دې نشي اغیزې څوي؟
کیدای شي چې د ماشوم د زیان سبب شي. او بل دا ده چې اغه خزه چې باردار دي او امیدوار دي، اغه نسبت نور خزو ته غذایی مواد ته زیات ضرورت لري، نو کله چې دا استفاده کا دی، یو خاصیت د دې دا ده چې اشتیا د منځوري نشي کړی چې دا ضروري غذایی مواد دا واخلي. چې کله وانه خستل شو نو ماشوم ته د پلاسنتا لري چې غذایی مواد رسېږي، اغه سم نه رسېږي او ماشوم هم سي تغذیه منځ ته راځي.
د شیشې د زیانونو په اړه مو د ډاکټر نجیب الله شنواری مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر نږدې سو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. کیسه دا سیده چې سلیم یو ګړندی موټر دربست کرایه کوي او لخپل کورنۍ سره یو ځای له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي، خو په لار کې ټوله کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د پیښې علت څه دی، دا به په یو ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام. ستړی مشی
استاد جان، تر جلال آباد ته پورته په چوزي
دروازه زی؟
هو دروازه زو.
بس زه روانه راکه کنه.
ښه سمه ده، خو یو شرط لرو، هغه دا چې زموږ په خوښه به ځي.
پوه نه شوم څنګه ستاسې په خوښه.
ما ویل دا ښځې او ماشومان را سره دي، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیګمه اوسه باداره، بس داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباده پورې بیخي ستاوي.
بس خیر اوسې استاده، ښځې روخې زه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کینی، ټول په سیټو کې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو.
هلته زه کینم اخوا.
ځای په ځای شوې په خیر؟
و ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پادره تا دې اولادونه دي؟
هو اولادونه مې دي.
په جلال آباد کې کار لري که څنګه؟
هلته مې ورور اوسېږي، د زوی واده یې دی، هغه واده ته روان یم.
خا ها اوس پوه شوم.
استاده څه کوې په موټر کې؟ د چرسو سګرټۍ وهې؟
سګرټۍ خو زه خپله وهم، تا ته خو یې نه درکوم. ته څه مشکل لري وروره؟
څنګه ما ته مشکل نه دی، په نشه کې موټر چلاول خو ډېر خطر لري. که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یار باداره ډېر ډارن سړی، زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم. ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی.
ګوره استاده، متل دی وایي منګای هره ورځ نه ماتیږي. په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي، هم به ځان تباه کړي هم به مونږ.
یاره که ریښتیا درته ووایم، نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی. نور نو ستا خوښه ده وروره.
ښه نو چې داسې ده، موټر ودروه، موږ ستا سره هېڅ نه ځو.
ښه چې ستا خوا بدېږي نه به یې څه کوم. دا دی سګرټۍ به مړ کړم، نور څه وایي؟ خوشحاله شوې؟
بس خیر وسي.
ښه، ما خو ستاسې خبره ومنله، اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه. د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی. که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم، ډېر وږی یم. که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ.
سمه ده، ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره، زه راځم.
سړیه، دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپه او یا یې ټکر کړي.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کېږي؟ ځه توکل په خدای، اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښم.
دا دی راغلم باداره، زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم، بیا به نو ځو له خیره.
و سړیه، دې موټروان ته دې پام شو که نه؟ سترګې تکې سرې وې، لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی اوس به نو ځو له خیره سره، دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لږ قرار چلاوه، ولې دومره بیړه لرې؟
ورا او سړی مخکې دې هم زما سور خراب کړو. تا ویل چې چرس مو وهه، ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټۍ ووهه، اوس بیا راته وایې چې موټر قرار چلاوه. زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګرټۍ دې ووهه؟
هو سګرټۍ مې ووهه. ما ویل بیا په لاره کې د سګرټۍ اجازه نه راکوي، د یوه پر ځای مې دوه سګرټیان ووهل. موږ له سګرټۍ پرته کله ژوند کولی شو؟
سړی یاد ته وایې چې څومره موټر تیز چلایې.
هو استاده، دا څه کوې؟ مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلوه، دا څه کوې؟ وژنې مو؟
مه ډارېږه نه مرې.
استاده ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ وایې موټر په آرامه وچلوه.
آرامه نه کېږي وروره، دا لس کاله د همداسې موټر چلوم. پرېږده چې خپله ډریوري وکړو. په غلط کراز مې خفه مشه، ناوخته کېږي د اشنا دیدن ته ځم. ناوخته کېږي د اشنا.
وسړی تا پوه که ولې دومره تیز چلوي موټر؟
و خلکو هله راشه چې موټر څه بشو. هله
اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچاره کې مړه ده. تو درېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، هی وروره، ته ژوندی یې؟
زه ژوندی یم، خو کاشکې چې نه وای ژوندی. تر دې ژوند مې خو مرګ ښه و. میرمن او ټول بچیان مې مړه شول، کور مې وران شو. زه خو یوازې شوم، زما کور خوران شو. خدا تسبوک لوتا نہ څنګه د نشو بلاو رکه کې ورکه کې.